دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبا آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د مخمنې خبرونې په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
امریکایي چارواکي او د طالبانو استازي د سولې د خبرو په بیا پیل کېدو بحثونه کوي. د پاکستان صدر اعظم د سعودي او ایران ترمنځ د کړکیچ د حل کولو لپاره تهران ته رسیدلی دی او په سوریه کې د یو کمپ نه شاوخوا 1550 د داعش د کورنۍ غړي تښتیدلی دي.
قدر مناوریدونکو، نن د یک شنبه ورځ د تلې د میاشتې 28مه د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې له 14 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. سیمه ایز مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو په وجه 9 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
سوالو طالبانو په شهر صفا ولسوالۍ کې اغلری واړه کلینیکونه د خلکو په مخ تړلې دي.
ننګرهار کې د ګمرک ادارې مسؤلین وایي د دوی د عوایدو کچا په ورځ کې 3 میلیونه افغانۍ ته لوړه شوې ده.
نو امید دا ده چې دا عواید به نور هم لوړیږي او دغه موجوده سهولتونه به لا پراخي.
او د نړیوال وجی صندوق سره د افغانستان د نوو تړونونو او بحث په اړه د افغانستان بانک د رئیس ښاغلي واحد نوشیر سره مرکه هم لرو چې د خبرونې په لړ کې اوري. درنو اوریدونکو، د ټول روس خبري کې اوسر ته عاشق الله رحیمزی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. امریکایي چارواکي او د طالبانو استازي د سولې د خبرو په بیا پیل کېدو بحثونه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروسته تر هغه د خبرې وزنډولې چې 13 میاشت طالبانو په کابل کې ځانمرګي برید وکړ. د امریکا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد 13 میاشت په نیویارک کې د یو شمیر هیوادونو د ډیپلوماټانو او په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو او پاکستانی چارواکو سره په همدې حقله خبري کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ هم چې 13 ونی په یو انتخاباتي غونډه کې وینا کوله، ویل چې د امریکا تر ټولو غټه غلطي همدا و چې د لمدو شګو ډنډ ته ځان واچوه. ټرمپ وویل موږ کوښښ کوو چې ښې موافقې وکړو او خپل اسکار کور ته رسانه کړو. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي د ټرمپ د خبرو نه معلومیږي چې هغه د خبرو بیا پیل کېدل غواړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اداره یونما وایي ټول اړخونه باید د انتخاباتو د خوندیتوب او په خاص ډول د جدول بندۍ او د نتایجو اعلان ته په پاملرنې خپل ژمنې عملي کړي. د یونما په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ټول اړخونه د انتخاباتو د باوري کېدو لپاره ګډ مسؤلیت لري. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي دي چې ټول افغان چارواکي او دخیل اړخونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسون په ګډون سیاسي ډلې، حکومت، کاندیدان او د دوی ملاتړ کوونکي باید د انتخاباتو د خوندیتوب بشپړولو او دغه بهیر د حراست لپاره په خاص ډول د جدول بندۍ او د نتایجو اعلان ته په پام سره خپل ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اداره په داسې محال کې د غوښتنه کوي چې پرون د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم دویم رستیال اسدالله سعادتی د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د رایو شمیرلو په بهیر باندې په انتقاد سره د انتخاباتو د کمیسون ځینې غړي د اشرف غنی د ټیم په ملاتړ تورن کړل.
د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د افغانستان او بهرنۍ ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 2 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې دغه عملیات له 13 ورځې راهیسې د ننګرهار په ناامنه ولسوالۍ کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت د هوایي قواو په ملاتړ د داعش او طالب وسلوالو پر ضد پیل شوې دي. د دفاع د وزارت د ویان مرستیال فواد امان نن امریکا غږ ته وویل چې یوازې 13 شپه د ننګرهار ولایت د پچیرګام په ولسوالۍ کې د قاتم ملاتړ ماموریت د هوایي بریدونو پر مهال د داعش د ډلې 14 وسلوال وژل شوي دي.
د زابل ولایتي چارواکي وایي چې ولسی خلکو ته د عامه خدماتو په خاطر د دایچوپان ولسوالۍ مرکز نن یکشن به غرمه مهال له یوې سیمې نه بلې سیمې ته انتقال کړی دی. د زابل د والی نطاق ګله اسلام سیال ګل اسلام سیال امریکا غږ ته ویلي دي چې د ولایتي نظامی شورا د پریکړې له مخې د دا چوپان ولسوالۍ مرکز له مخکني موقعیت نه بل سیمې ته انتقال شوی او هلته اوس تاسیسات ورته د جوړېدو په حال کې دي. د افغانستان د دفاع وزارت هم په اعلامیه کې ویلي دي چې د خلکو او سیمه ییزې ادارې په غوښتنې او خلکو ته په اسانۍ د عامه خدماتو د رسیدو لپاره یې د ولسوالۍ مرکز بل سیمې ته وړی دی. خو طالبانو مطبوعاتو ته په لیږلي بیان کې ادعا کړې ده چې د زابل د چوپان ولسوالۍ تر اوږدې محاصرې وروسته نیولې ده.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوري د هم نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د کړکیچ د ختمولو په خاطر د منځګړتوب د پاره نن تهران ته رسیدلی. عمران خان د ایران د جمهور رئیس او نورو چارواکو سره کتلی دي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
عمران خان ویلي غواړي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلی چې د عمران خان دا سفر په سیمه کې د سولې او امنیت اړوندو موضوعاتو په باب منځګړیتوب ته ځانګړی شوی دی. د پاکستان صدر اعظم نن په تهران کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې د سې شنبې پر سعودي عربستان ته ځي. پاکستان نه غواړي چې د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ موجود وي. په روان میلادي کال کې تهران ته دا د هغه دویم سفر دی او تیره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د کلنۍ غونډې په زمین کې هم د ایران د جمهور رئیس سره کتلی وو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې ایران یې ګاونډی او سعودي عربستان ورسره په داسې حال کې مرسته کړې ده چې پاکستان ورته سخت ضرورت درلود.
ایران از ا نیبر. سعودي عربیا هاز بین ون اف اور کلوزست فرندز.
مونږ په دې پوهیږو چې د سعودي او ایران ترمنځ جنجال ډیر پیچلی دی، خو په دې باور لرو چې دا ستونزه په خبرو حل کیږي. مونږ غواړو د ایران او سعودي ترمنځ دې په هیڅ صورت شخړه نه کیږي، ځکه چې دا کار به نه یوازې په سیمه بلکې په ټول نړۍ اغیزه وکړي. عمران خان وویل ځینې کړۍ کوښښ کوي چې د سعودي او ایران ترمنځ شخړه وشي، خو دا یې ونه ویل چې دا کړۍ څوک دي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د سپای پاسداران انقلاب قواو ته ویلي دي چې پرمختللې او عصري وسلې جوړې کړي. ښاغلي خامنه‌ای نن د یکشنبې په ورځ د امام حسین په نظامی پوهنتون کې انقلابي قواو ته په وینا کې ویلي دي چې ستاسو وسلې باید عصري او نوي وي او دننه په ایران کې باید جوړ شي.
د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې کوردی ملیشی دی وای په کافی اندازه کسان نه لري چې د هغه کم ساتنه وکړي چې د اسلامي دولت یادایښت د وسلوالو کورنۍ پکې ساتل کیږي. د خبر تفصیل د زامن مومن نوري.
د کیم مسولین وای شاوخوا 350 کسان چې د داعش سره اړیکې درلودلې د کیمپ نه تښتیدلې دي. مسولین وای چې د داعش د غغړې د برتانی، ایرلند، روسي، پاکستان، بنگلاديش او اندونیزیا اوسیدونکي دي. د خوراک نړیوال پروګرام ویلي دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د نظامی عملیاتو راهیسې د 100,000 نه زیات خلک بې کوره شوي. اکثریت بې ځای شوي خلک د راس العین او تل آبیاد د کلو اوسیدونکي دي. د دې ملیشو یو چارواکي مروان قمیشولو د ریوټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د هغوی اکثریت جنګیالي د جګړې لومړۍ کرښې ته تللي دي او د کیمپ د ساتلو لپاره په کافی اندازه کسان نشته. ښاغلي قمیشولو همدارنګه ویلي دي چې د ترکیې د پوځ توغندی کم سره نږدې لګېدلی او د کیمپ ساتونکي تښتېدلی دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
چین او نیپال د همکارۍ شل تړونونه لاسلیک کړل. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ نن د نیپال په پایتخت کاټمنډو کې کتلې دي. دواړو مشرانو د اتصال، امنیت، د سرحدي چارو د تنظیم، سوداګرۍ، سیاحت او د تعلیم په برخو کې د همکارۍ کولو اتلس قراردادونه او دوه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د همکارۍ په قراردادونو کې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې د اورګاډي پټلۍ جوړول هم شامل دي. دا په تیرو شلو کلونو کې اول ځل دی چې د چین جمهور رئیس نیپال ته ځي. هند هم د نیپال په اقتصادي او سیاسي چارو کې ډیر نفوذ لري، خو چین او نیپال بیا ګډ سرحد لري چې اکثریت یې غرونه دي.
دا ځل په هنګکانګ کې مظاهره کوونکي د لوی لاریون پر ځای په وړو وړو ډلو تقسیم شوي دي او د ښار په مختلفو ساحو کې نن خپل اعتراضونه وکړل، خو پولیسو تعقیبول او په ډیرو ساحو کې یې یو شمېر ونیول. د دې مظاهرو یوه لویه ډله د شاتین ناحیې په یو بازار کې راغونډ شوي وو چې سلګونو محلي خلکو پکې ګډون کړی و.
نن د جاپان پایتخت ټوکیو ته نږدې د ټاماس سیند په څنډو کې د سیلابونو او سمندري طوفان د زیانونو ساحې صفایي روانه ده. په دې سخت باران او تیز بادونو تیر شوی دی چې د جاپان اکثره ساحل یې ځپلې دی. راپورونه وایي چې لږ تر لږه 9 کسه مړه او 28 کسه زخمی دي او 15 نور ورک دي.
او رسې خبر ده چې په مکسیکو کې چارواکو د مهاجرینو د یو لوی کاروان چې شاوخوا 2000 کسان پکې و درولای دی. د کډوالو د شنبې پر ورځ د مکسیکو د جنوب نه حرکت کړی او غواړي متحده ایالاتو ته دننه شي. په دې کې اکثره داسې خلک دي چې سهار وختي د مکسیکو د جنوبي سرحدي ښار تاپاچولا چپاپاس نه حرکت کړی و، خو په ونې او میاشتو کې پکې ځکه ځنډیږي چې د مکسیکو د لارې د تلو قانوني اجازه نه شي اخیستی. دغه کډوالو چې ښځې او ماشومان پکې دي د مرکزي امریکا، افریقا او کارابین سیمو کې د جګړو او ناامنیو له ویرې خپل کورونه پرېښي دي او غواړي چې په امریکا کې ښه ژوند جوړ کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غاغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونو مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه راپورټونه ده. د مالی وزارت وی افغان حکومت په لومړي ځل په 13 کلونو کې د پیسو د نړیوال وچی صندوق یا IMF سره د مالی او اقتصادي اصلاحاتو پروګرام په شپږو پړاوونو کې بشپړ کړی دی. په دې اکله درته رپورټ او مرکه لږ وروسته اورو، خو تر دې مخکې د افغانستان د ټاکنو په اړه رپورټ لرو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د بایومیټریک نه د SD کارتونو له لارې عمومي سرور ته د رایو د انتقال بهیر پیل کړی دی او په دې سره به د رایو د لیږدولو بهیر چټک شي. په ورته وخت کې یونما په ټاکنو کې لښکېلو اړخونو نه غوښتي دي چې د ټاکنو د باوري کېدو لپاره له ګډ مسؤلیت نه کار واخلي. رحیم ګل ساروان په همدې موضوع رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دې لپاره چې د ولسمشیزو ټاکنو د رایو او رای پاڼو لیږد عمومي سرور یا ذخیرې ته چټک شي، بایومیټریک دستګاه له جرمني کمپنۍ سره یو ځای نن عملا د SD کارتونو له لارې چې د بایومیټریک الونه به ویستل کیږي او بیا به عادي کمپیوټر ته انتقالیږي پیل کړي دي. رای او رای پاڼې به د کمپیوټر له لارې نه بیا عمومي سرور ته پورته کیږي.
دلته کوم د ډرملوک انجنیران چې راغلل زموږ د تخنیکی ټیمونو سره کار وکي، د نتیجې ته ورسېدل چې موږ دغه د بایومیټریکونو ټول معلومات د SD کارت په واسطه باندې اول دغه بایومیټریکونو معلومات داخلي کمپیوټرونو ته بیا د کمپیوټرونو څخه دا انتقالو و عمومي سرور ته.
کمیسون وایي چې تر دې وړاندې سیستم قرار وو او دا کمیسون تر اوسه توانېدلی چې د 22,000 په شاوخوا کې ډیجیټلي فورمې د بایومیټریک الونه عمومي سرور ته ولېږدوي. د SD کارتونو له لارې عمومي سرور ته د معلوماتو د درجولو دا پریکړه کمیسون د ټاکنیزو ټیمونو په خوښه کړې ده.
ډیوایس نه د چپونو وختل شي او د کمپیوټر د لارې ډیر په مسؤونه ډول ان شاء الله په مرکزی سرور ته او د سنټر ته به انتقال وکړي.
موږ ته زموږ تخنیکی ټیم ته باید دغه تخنیکی همکاران اطمینان ورکړي چې رایا په سمر ډول باندې په مسؤون ډول باندې ترانسفر کیږي سرور ته.
بلورته د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د ټاکنو ټول اړخونه باید د ټاکنو د خوندیتوب ډلبندۍ او د پایلو اعلان ته په پاملرنې خپل ژمنې عملي کړي او د ټاکنو باوري کول د دوی ګډ مسولیت دی. د یونما د ویلامي په داسال کې خبريږي چې تیر ورځ د عبدالله ټاکنیز ټیم د رایو د شمیرلو په بهیر نیوکې وکړي او د کمیسون ځینې غړي د محمد اشرف غنی په پلوي تورن کړل. نن بیا کمیسون وویل چې داسې سرګندونه په کمیسون کې مداخله ده. یونما هم ویلي چې کمیسونونو د درغلیو د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر نیولې دي.
د دوه کمیسونونو د انتخاباتو او د شکایتو کمیسونونو دوی خپل هغه ټول زحمت وباسي او خپل زوک عمومي زیار وباسي چې انتخابات اعتبار ورکړي، یعنی علمي اعتبار ورکړي.
د ټاکنو کمیسون وایي چې د ډلمندۍ په مرکز کې سړي ریزره نتایجو پاڼي په فزیکی لحاظ سیستم ته داخلي کړي. د ټاکنو د مهالویش په اساس د میزان په 20مه به د ولسمشۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان شي، خو دا نیټه لا پخه کار نه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د مالی وزارت وی افغان حکومت په لومړي ځل په 13 کلونو کې د پیسو د نړیوال وجی صندوق یا IMF سره د مالی او اقتصادي اصلاحاتو پروګرام په شپږو پړاوونو کې بشپړ کړي چې له عمله به دغه هیواد څخه باندې 40 میلیونه ډالر له IMF نه ترلاسه کړي. په دې کله په موقع د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د مالی وزارت چارواکي وی چې افغان حکومت د پیسو د نړیوال وحشي صندوق ایم ایف سره د 2014 کال راهیسې په شپږو پړاوونو کې خپلې دواړخیزي ژمنې په بریالي ډول پای ته رسولي چې د هر پړاو په بشپړېدلو اوس افغان حکومت کولی شي چې له ایم ایف څخه 6.2 میلیونه امریکایي ډالره ترلاسه کړي. د مالی وزارت د امریکو رئیس او وین شمروز خان مسجدي وی چې دا په تیرو 3 کلونو کې لومړی ځل دی چې افغان حکومت وکولی شو چې ایم ایف سره د مالی او اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې دخپل دواله خیزو جمونو پر ایگرام پر بریالی جوال سره بشپل کی
پول حقا تعهدات چه در افغانستان حکومت در فساد سره پر مبارزه که در واید پر لوروالی که در بودجی پر مصرف که پر اقتصادی و مالی نظامونو که در مثبت و تغییرات و در سیستم سازه ای پر موارد که در دق صندوق سره کری و طول مو پوره کری دی او حقا تعهدات چه در ایسوی کالتر پای پر وقت دی در حقا حالت هم خروان دی.
د پیسو نړیوال وجی صندوق ایم ایف په خپل رسمي انټرنیټي پاڼه هم د مالی وزارت دا خبر تایید کړی دی. ایم ایف لیکلي چې دغه ادارې او پلاوی د روان میلادي میاشتې د اکتوبر له 3 څخه 3 پورې د متحده عرب اماراتو د دوبۍ په ښار کې افغانستان سره د روان میلادي کال 2019 د 3 روبې لپاره د دغه ادارې د مرستو په باب مشورتي ناستې کړي دي. ایم ایف په دغه راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلو پروګرامونو د پلي کېدو په برخه کې ښه پرمختګ ته دوام ورکړی. ایم ایف وایي چې افغانستان به د دغو پروګرامونو بشپړېدو وروسته 3.3 میلیونه ډالره د دغې ادارې څخه ترلاسه کړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق د تیرو 3 کلونو راهیسې افغان حکومت سره د اقتصادي او مالي اصلاحاتو په برخه کې کار کوي، خو په دغه هیواد کې د ناامنۍ د پراخېدو له امله افغانستان لا هم د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو مرستې ته اړتیا لري. ایم ایف وایي چې په افغانستان کې ناامنۍ، تاوتریخوالی او سیاسي بې ثباتي د دې سبب شوي چې په وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې د ناخالص ملي عاید کچه د 3% ښکته پاتې شي. ایم ایف په روان کال کې هم افغانستان د پاره تر 15% پورې د غیر خالص ملي عاید اټکل کړی دی. ایم ایف ویلي چې په روان کال کې به افغانستان سره د مرسته کوونکو ادارو په مرستو کې کوم بدلون رانشي او دا وضعیت په پام دغه حال پاتې شي. د افغانستان د شفافیت د سر د ادارې او چارواکي محمد ناصر تیموري ایم ایف سره د افغان حکومت د پروګرام د بشپړېدو سینه کوي، خو هیله لري چې افغان حکومت لکه څنګه چې نړیوالو ادارو ته ځواب ورکولو لپاره ځان پابند ګڼي، باید دغسې افغانانو ته هم ځواب ویونکي اوسي.
حکومت افغانستان درې دوران موفقیت
افغان حکومت په دې برخه کې د پام وړ کوم بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی. کله چې د ملي یووالي حکومت واک ته ورسېد په نړیوال شاخص کې د افغانستان نمبر 112 و، اوس دا نمبر 116 ته رسېدلی دی. که څه هم 4% زیات شوی، خو په مطلق ډول چې ګورو 14 نمبر د 100 څخه د خلکو په ژوند کې د بدلون، په حکومت والی کې بدلون او د فساد سره د مبارزې په برخه کې د کوم جدي بدلون په معنا نه دی.
افغان حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق سره دا پروګرام په 2014 میلادي کال کې پیل کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، رپورټم واوریده، په همدې اړه درته مرکه لرو. له څو ورځو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د مرکزي بانک د رئیس، مالي وزارت چارواکو او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا ایم ایف د چارواکو ترمنځ غونډه روانه وه. زلک مخه د افغانستان بانک د رئیس واحد نوشیر سره وغږیدم. خغلی نوشیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د غوډې هدف څه او په کوم مسایلو نړیوالو سره غږیدلی، امریکا غاک آشنا رادیو ته ویل
دا زموږ د امیر سره د شپږم او اخیری پړاو ناسته وه چې د مالی وزیر صاحب او د پخپل او نور همکاران موږ سره و تر څو دغه 3 کلن پروګرام چې افغانستان په کې ځینې ژمنې لرو چې باید پوره کړي هغې باندې خبرې وکړو. نو دغه ناسته په متحده عرب اماراتو کې خلاصه شوه. امیدواري دا ده چې دا به لومړی ځل وي چې افغانستان د ایم ایف د پروګرام نه بریالی وځي، خو تر څو چې د دسمبر تر میاشتې پورې باید موږ صبر وکړو چې د ایم ایف چارواکو نه واورو چې دغه ناستې باره کې د هغو څه نظر دی او دغه نروسته بیا ګورو چې دغه نظر څه دی.
بله، که چېرته د سپتمبر د غونډې نتیجه دا وځي چې افغانستان په دې وتوانېد چې په لومړي ځل د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا ایم ایف ته د مالي او اقتصادي اصلاحاتو د برنامه په بشپړېدو د دوی قناعت پې حاصل کړي، نو د افغانستان په اقتصاد به یې اغېز څه؟
تاسو ته معلومات دی چې د ایم ایف کوم ارزونه چې ده دا ډېره مهمه ده، ځکه چې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه نړۍ په ټولو ځایونو کې چې دي دوی دې ته ډېر په جګ نظر باندې ګوري او څومره مرستې چې کېږي دوی دغه ارزونې ته ډېر مهم انویر احمد ورته ورکړي. نو یو خو دا غټ اغیز ده، او دغه نه علاوه د افغانستان د حکومت په نړیواله کچه باندې یو اعتبار هم ورسره لوړیږي. او بله مهمه خبره خپل د موږ لپاره دا ده چې په دې کې کوم ژمنې وي، هغه ژمنې چې کله پوره شي زموږ اقتصادي مسیر یا حرکت چې دی هغه زموږ مثبت او صحیح خواته دی.
بله نوشیر صاحب، آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال وجی صندوق افغان حکومت سره په دې موافق نه دی چې په لوړ سود دی له دې صندوق نه پیسې ترلاسه کړي. له بلې خوا افغانستان سره نړیوال مرستې مخ په کمیدو دي، نو حکومت به بودیجه څنګه او له کومه خوا تمویلې؟
که څه هم دا خبره درسته ده چې وچی صندوق وایي ایم ایف وایي چې تاسو په لوړ سود باندې پیسې پور ماخلی، خو یعنی کولی شو چې په ټیټه کچه چې کوم سود یا ټکټانه وي په هغه باندې پور واخلو. دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې موږ په دې باندې هم کار کوو چې په لنډمهاله او منځمهاله وخت کې خپل عواید لوړ کړو تر څو د بودیجې چې د غبر باندې تمویل کړو. درېمه دا ده چې مرستې، نړیوالې مرستې هم یو دم نه ختمیږي، دا به د وخت په تېرېدو باندې کمیږي، نو دا هم یو څه وخت پورې به دا وي. او بله موضوع چې د اسلامي حقوقو د لارې، اسلامک بونز د لارې، موږ غواړو چې خلکو نه پیسې راولو، البته افغانانو نه، عام وګړو نه، او دې باندې بودیجې تمویل کړو.
یو بل مسله نوشیر صاحب چې کېدې شي اوریدونکو ته یو څه پزړه پوری، هغه دا چې افغانستان پر روان امنیتی او اقتصادي وضعیت کې چې ډیر باثباته نه دی، په دې وتوانید چې د پیسو نړیوال وجی صندوق ته په مالی او اقتصادي برخه کې د اصلاحاتو پر راوستو یو څه قناعت ورکړي چې بیلګه یې همدغه ستاسې اوسنۍ غونډه ده. نو دې سره په اصطلاح ویم چې هغه د پیسو پشتوانه چې افغانستان لري، دې کې څه توپیر راغلی یا راځي که څنګه؟
دا غوړې نه پښتنه که تاسو وګورئ په دې اخیر کې زمونږ ارزی ذخایر یا شتمنۍ چې زمونږ د افغانستان بانک هغه 8.6 میلیارد امریکایي ډالر ته ورسېدي، چې دا د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو لوړه کچه ده. نو دا ښیي چې د افغانستان لکه څنګه چې تاسو ویل په سختترینو شرایطو کې بیا هم موږ وکړی شو چې هم ارزی ذخایر لوړ شي او په عین وخت کې د افغاني ثبات هم راولو. دا موضوع مهمه موضوع ده او دې لار نه موږ ته یو عاید هم راځي.
او بالاخره د یو باثباته او په خپلو پښو ولاړ اقتصاد لرونکي افغانستان لپاره مو د دې غونډې نه لاسته راوړنه څه و پټوله کې؟
تر ټولو نه غټه دوه موضوع ډېر مهم دي. یو دا چې موږ په اصلاحاتو باندې کار وکړو، یعنی ریفورمز راولو، دا ډېره مهمه موضوع ده. دویمه موضوع دا چې موږ په خپل خپو باندې باید ودرېږو. نور دا چې موږ دې ته منتظر چې خلک موږ سره مرستې وکړي او یا پورونه واخلو، دا ډېر دوامدار حل لار نه ده. یعنی خپل عواید موږ لوړ کړو، همدارنګه اقتصادي برنامه باندې لکه صادرات مو باید ډېر شي، او داسې کارونه وکړو چې موږ نور د مرستو او د پور نه ځان بېغمه کړو.
په دې کې به د آی ایم ایف مرسته د افغانستان سره څه وي؟
د آی ایم ایف مستقیمه مرسته دومره زیاته نه ده. د دوی د مالی مرسته چې افغانستان سره وي هغه ډېره کمه ده. د دوی لکه مخکې چې ما وویل، د دوی سره بریالي مذاکرات یا د دوی د خونه ارزونه چې ده، دا مرسته کوونکو هیوادونو ته او حتی پانګوالو ته، په نړیواله کچه چې کوم پانګوال چې غواړي چې افغانستان ته راشي، یو انتهایي ښه میسج ورکوي. نو موږ ته هغه اړخ ډېر مهم دی نه ده چې هغه دوی مالی مرسته موږ سره ده.
ډېره مننه نوشیر صاحب، کورم وده،
خوشحاله اوسې.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په سوریه کې د ترکیې د عملیاتو نن 15 ورځ ده، او پر دې عملیاتو نړیواله کچه نیوکې شوې دي، خو ترکیې ټینګار کړی چې پوځي عملیاتو ته به په شدت دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د نړیوالو فشارونو برسیره ترکی پوځیان د سوریې په شمال کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن یک شنبه له ترکیې څخه چې د سوریې په شمال ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي وغوښتل چې له زغمه کار واخلي.
ما ویلي چې زه په ترکیې حساب کوم چې له زغمه کار اخلي او ډاډ راکوي چې د سوریې په شمال کې د دوی کړنې کتل کیږي او دا به مناسب وي چې د ډیرو بشري کړاوونو مخه ونیسي. موږ باید یاد ولرو چې موږ ته په کار ده چې د ګډ دښمن چې داعش دی په وړاندې په ګډه خپل مبارزې ته دوام ورکړو.
ترکیې ځواکونه د سوریې شمالي ښار راسول عین ته رسیدلي دي. تر درې ورځو سختو جګړو او هوایي بمباریو وروسته په ښار کې هغه ډله واکمنه شوه چې توکانې هوایي او ځمکني ملاتړ کوي.
في مدينه راس العين الفيلق
اوس مونګ در راس العين په خار کې یو امونګ به دی پی کی کی د کوردستان د کارګرانو ګوند ټول غړي وشړو مونګ ټول وګړه سنې ته هم جواب ورکوي چې د پی کی کی ګوند له خوا د مسالو په اړه خبر ورکوي چې دقیق نه دی چې زه د دوی له خوا ترتیب شویم مونګ اوس د راس العين په منځ کې یو او که خدای کول مونګ په ټول سیمې د پی کی کی او د سوریایي کوردانو له ډیموکراتیکو غړو څخه آزاد کړو
د ملګرو ملتونو سازمان وی له هغه رئیس چې ترکیه په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړي شاوخوا 130,000 کسان له خپل سیمو تښتته تاړ شوی دي
ولا نحن من اول مهر
مونږ کلی پریخوت مونږ له بمونو چې مونږ په نخه کوي ویریګو او د خپل ماشومانو د ژوند په اړه اندېښمن یو د ځان ژغورنې لپاره دلته راغلی یو او په مزه کوي دي کیګو
ترکانو له هغه وروسته عملیات پیل کړل چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې له شمال څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ پر هغه سخت انتقادونه وشول خو اوس یې هم دفاع کوي ولسمشر پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل
مونږ باید خپل اتلان خپل زړور سرتیر بیرته هیواد ته راستانه کړو دا یې وخت دی اوس امنیت کم دی ثبات کم دی او هغوی جنګیږي
په سوری کې د ترکیې د پوځي عملیاتو پر مهال د وژل شوي لومړی ترکی سرتیری د جنازې مراسم ترسره شول د دغه ترکی عسکر مړی د شنبه په ورځ د هیواد په پلازمینه انقره کې خاورو ته وسپارل شو او په مراسمو کې د ترکیې د دفاع وزیر او مرستیال ګډون کړی و
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
دغه مهمه خبرونه لنډی زوري امریکایي چارواکي او د طالبان استازي د سولې د خبرو په بیا پیل کېدو بحثونه کوي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وروسته تر هغه د خبرې وزنډولې چې تیره میاشت طالبانو په کابل کې ځانمرګي برید وکړه د امریکا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوې مقالې کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو د ډیپلوماتانو او په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو او پاکستاني چارواکو سره په همدې حقله خبرې کړې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ادارې یوناما وایي ټول اړخونه باید د انتخاباتو د خوندیتوب او په ځانګړي ډول د جدول بندۍ او د نتایجو اعلان ته په پاملرنې خپل ژمنې عملي کړي د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د افغانستان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 2 وسلوال مخالفین وژل شوي دي د زابل ولایتي چارواکي وایي ولسی خلکو ته د عامه خدماتو د ښه وړاندې کولو په هدف د دای چوپان ولسوالۍ مرکز نن یکشنبه غرمه مهال د یوې سیمې نه بلې ته انتقال کړی د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د کړکیچ د ختمولو په خاطر د منګرتوب د پارانن تهران ته رسیدلی عمران خان د ایران د جمهور رئیس او نورو چارواکو سره کتلی دی د پاکستان صدر اعظم وویل چې ایران یې گاونډي او د سعودي عربستان ورسره په داسې حال کې مرسته کړې ده چې پاکستان ورته سخت ضرورت درلود د سوری دیموکراتیک ځواکونه چې کوردی ملیشي دي وایي په کافي اندازه کسان نه لري چې د هغه کمپ ساتنه وکړي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو کورنۍ پکې ساتل کیږي د کمپ مسؤلین وایي شاوخوا 850 کسان چې د داعش سره اړیکې درلودې د کمپ نه تښتېدلې دي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د سپایي پازداران انقلاب ځواکونو ته ویلي دي چې پرمختللي او عصري وسلې د جوړې کی په هانګ کانګ کې مظاهره کوونکي د لوی لاریون پر ځای په وړو وړو ډلو تقسیم شوې دي او د ښار په مختلفو ساحو کې نن خپل اعتراضونه وکړل چین او نیپال د همکارۍ شل تړونونه لاسلیک کړل د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د نیپال په پایتخت کټمنډو کې وکتل دواړو مشرانو د اتصال امنیت د سرحدي چارو د تنظیم سوداګرۍ سیاحت او تعلیم په برخو کې د همکارۍ 13 قراردادونه لاسلیک کړل او د جاپان په پایتخت ټوکیو سره نږدې د ټاما سیند په څنډو کې د سیلابونو او سمندري توپان د زیانونو ساحې صفایي نن روانه ده
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پات ورسیده په لنډ شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي ورپسې به بیا هم په دوهمه خبری پښتو خبرونه کې د چې ننګار کې د ګمرک اوایت ګرځ شوې په دې اړه هم در سره رپورټ لرو او د وسلوال طالبان د غوښونو په وجه د یو قراردادي انجو اړوند نه روغتي مرکزونه تړل شوی دي. دا رپورټونه په بل خبری خپرونه کې اوري. قدر منو اوریدونکو په لنډ شیبو کې د دری خپرونه اوریدل هم مه هیروئ. تر بیا دایمل شئ.